مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه چې وایي له طالبانو سره د سولې بهیر نور له منځه تللی، د افغان حکومت نظر درته وړاندې کړو. د عاشورا د ورځې په اړه چې نن یې د درناوي غونډې په کابل او ولایتونو کې جوړې شوې هم راپور لرو، او نور موضوعات هم شته. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه هم خبرو، خو له هر څه مخکې نوریاس نوری ته غوږ شئ چې تر دې دمه خبرونه اوروي.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کابل په ګډون د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې نن د عاشورا مراسم د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ولمانځل شول. د تخار چارواکي وایي د دې ولایت د ینګي قلا او درقد ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویلې. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له هغو خبرو سره د یو ځای کېدو په اړه زړه نازړه نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د هواري لپاره د څلورو هیوادونو لخوا مختول کېږي. د خبرونو تفصیل. د کابل په ګډون د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې نن د عاشورا مراسم د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ولمانځل شول. په کابل کې د مراسمو یو شمېر ګډونوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې لویر کوونکو غوښتل چې د خپل ځان وهلو او وینو تویولو پر ځای د خپلې وینې د وینې بانک ته ورکړي، چې د شخړو قربانیان که هغه ملکي وګړي یا د امنیتي ځواکونو غړي دي ورته سخته اړتیا لري. د کابل د بي بي زینب د تکې خانې یو مسؤل قربان علي:
زنجیر نزنین، تو زنجیر یمی زنجیره امیر خونتانه برید در بانگ خون تقسیم کنین که نفرهای کسی که شهید میشه و انتحاری میشه اونا برادریسی که امیر خونشان بر اوبا برسه، اگه باز زنده میشه چه حساب داره؟
له کابل د ازادي راډیو خبريالان وایي د ښار په واټونو او مذهبي ځایونو کې دغه مراسمو لپاره د امنیت د ټینګښت لپاره د ګڼ شمېر امنیتي ځواکونو تر څنګ عام وګړي هم ګمارل شوي. تر اوسه په کابل کې د کومې ناوړه امنیتي پېښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو په تیرو کلونو کې دغه مراسم په کابل کې د داعش ډلې هدف ګرځولي وو. د یو بل خبر له مخې د بلخ پولیس او روغتیايي مسؤلین وایي په مزار شریف کې په چاودنه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان دي. د بلخ د امنیې قمندانۍ ویان عادل شاه عادل ویل ماین په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی و چې چاودنې ډېر مالي زیان هم اړولی. د دغه چاودنې هدف د عاشورا ویر کوونکي او امنیتي ځواکونه ښودل شوي. د بلخ د حوزوي روغتون مسؤلین وایي یو مړی او څلور ټپیان روغتون ته ور وړل شوي دي. عیني شاهدان د تلفاتو شمېر لوړ بولي. د تخار چارواکي وایي د دې ولایت د ینګي قلا او درقد ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوی دي. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي پر ینګي قلا ولسوالۍ چې له تیرې یوې اونۍ رئیس وسلوالو طالبانو بریدونه زیات کړي وو، تېره شپه شاوخوا 8 بجې طالبانو ونیوله او درقد ولسوالۍ هم نن سهار طالبانو لاندې کړه. د تخار د ولي ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته د دواړو ولسوالۍ د سقوط د تایید تر څنګ وویل چې په دې ولسوالیو کې ډېره امنیتي ځواکونو ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له دغو ولسوالیو تکتیکي په شاته کړی دی. هغه سیمو ته د نویو ځواکونو د استولو خبره وکړه او زیاته کړه چې دواړه ولسوالۍ به ډېر ژر بیرته له طالبانو ونیسي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې وسلوالو یې دواړه ولسوالۍ نیولي او دولتي ځواکونو ته یې درنه تلفات اړولي دي. د افغانستان جمهوری ریاست د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي په وروستیو څو ورځو کې طالبان په بې ساري توګه ځپلي تاییدوي. ولسمشر ټرمپ پرون دوشنبه په یو ټویټر کې ولیکل چې په تیرو څلورو ورځو کې دښمن سخت ځپلی چې په تیرو لسو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیقي نن ازادي راډیو ته تایید کړه چې طالبانو ته په وروستیو کې ډېر تلفات اوښتي دي.
طالبانو د دوی رهبران ډېر په نغښتي دي، ډېر عمده خلک چې طالبانو ول او ولایتونو کې دوی جنګ کوي، حتی د امنهادو والیانو په ګډون تر استخباراتي مسؤلینو دا ټول په نغښتي او دوی له منځه تللي.
خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یوې رالیږلې خبر پاڼه کې دوی ته د درنو تلفاتو د اوښتو اداره دوي او وایي د ټرمپ خبرې ورته بې معنا دي. ولسمشر ټرمپ چې په کابل کې له تېرې پنجشنبې د ورځې د حملې له امله چې په 1200 وژل شوو کسانو کې یو امریکایي سرتېری هم شامل و، له طالبانو سره د امریکا خبرې لغوه اعلان کړې وې. پرون په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري کانفرانس کې د سولې دغه خبرې د ده لخوا پای ته رسېدلې وبللې. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له هغو خبرو سره د یو ځای کېدو په اړه زړه نازړه نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د هواري لپاره د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې لخوا مخته وړل کېږي. ټرمپ پرون په واشنگټن کې امریکا غږ راډیو ته وویل چې د دغې ډلې غړي چې د نورماندي ډلې په نوم یادیږي که دته اړتیا ولري نو دی به په دغو خبرو کې ورسره یو ځای شي. فرانسې، جرمني او اوکراین د رواني میاشتې تر پای ته رسیدو د دغو خبرو د ترسره کیدو غوښتنه کړې ده. وروستۍ ځل د نورماندي د ډلې خبرې په 2014 میلادي کال کې ترسره شوې وې. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل نوي راپورټ کې ترکمنستان، ایران او بیلاروس د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې یاد کړي چې تر ټولو ډیر پر مطبوعاتو د سانسور لګولو هیوادونه بلل شوي دي. په امریکا کې د ایران دغه کمیټې لخوا نن په خپره شوي راپورټ کې ویل شوي چې په دغو هیوادونو کې مستبد حکومتونه د خپلواکو رسنیو د غلي کولو لپاره د دودیزو میتودونو تر څنګ له پرمختللي ډیجیټل سانسور او څارنې کار اخلي. د رپورټ لمخې په دغو لسو هیوادونو کې چارواکو خپلواکې رسنۍ یا بندې کړي یا ډېرې محدودې کړي او خبریالان په زندانی کولو، ډیجیټل څارنې او د زورونې په نورو ډولونو سره بیرولي چې غلي شي. او شمالي کوریا څو ساعت وروسته له هغې چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د رواني میاشتې په وروستیو کې د اټومي لانجې په اړه د ډیپلوماسۍ د بیا پیلېدو وړاندیز کړی و، نن د سمندر پر لوري دوه توغندي وتوغول. د شمالي کوریا پوځ وویل دغه مزایل د هیواد له جنوبي پیونګانګ ولایته توغول شوي، د هیواد له خاورې تیر شوي او په ختیځو سواحلو کې راپرېوتې دي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو مرستیالې وزیر چوی سون هو پرون دوشنبه وویل هیواد لیواله دی چې له متحدو ایالاتونو سره د سپتمبر میاشتې په پای کې د اټومي لانجې په اړه خبرې له سره پیل کړي، خو واشنگتن ته په کار ده چې لومړی د خبرو میز ته د منلو وړ نوي وړاندیزونه راوړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرو. و باورې چې افغان حکومت د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه څرګندونې تاییدوي چې وایي طالبانو ته په دې وروستیو کې د جګړې په ډګر کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
لوی عملیاتي پلانونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي او طالبانو ته هم په دغه تېرو څو میاشتو کې چې دوی خپل حملې زیات کړی و، دوی سخت تلفات سره مخامخ شوي دي.
په شمال کې د سیمو د لاس په لاس کېدو په لړ کې د تخار ولایت درقت او ینګي قلا ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. بلخوا د کندوز، تخار او بدخشان خلک شکایت کوي چې د لویو لارو په اوږدو کې ناامنیو یې ژوند تریخ کړی دی.
دولت هر دفعه یو څو مودې لپاره خلاص کې او بیرته بیا طالبان تصرف کوي، نو د دولت نه دا غوښتنه لرو چې د دغه لارې امنیت ټینګ کړي.
په نور موضوعاتو کې، نن د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې په مناسبت په کابل او ولایتونو کې د ویر غونډې جوړې شوې. په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه نیمه نړۍ او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام خپریږي. دا ازادي راډیو دا او سم د خبرونه لمرې موضوع ته پام وکړي. افغان حکومت طالبانو ته د بیساري مرګ ژوبلې د اړولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستۍ ادعا تاییدوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي په دې وروستیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د نومول شویو والیانو او د دې ډلې د استخباراتي مشرانو په ګډون ګڼ طالب مشران وژل شوي دي، خو طالبان دا خبره ردوي او وایي د امریکا د ولسمشر څرګندونې دوی ته کوم ارزښت نه لري. د دې ډلې ویاندویانو حتی ویلي چې اوس هم د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره د دوی تماسونه شته. د اړه نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې
ورستله هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د ماموریت د لسکلنې دورې په تیرو څلورو ورځو کې په بیساري ډول دښمن ځپلای، افغان حکومت هم دا خبرې تاییدوي. د افغانستان د ولسمشر معنی ویان صدیق صدیقي د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پر وړاندې ډیری عملیات د افغان امنیتي ځواکونو له لوري شوي، چې د طالبانو مشران او یو شمېر ولایتونو لپاره یې نومول شوي والیان هم وژلې دي.
اکثریت عملیاتونه او لوی عملیاتی پلانونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي او طالبانو ته هم په دغه تېرو څو میاشتو کې چې دوی خپل حملې زیات کړی و، دوی سخت تلفات سره مخامخ شوي دي. عمده خلک چې طالبان ول او ولایتونو کې دی جنگ او حتی د نام نهادو والیانو په ګډون تر استخباراتي مسولینو دا ټول په نخسته او دوی له منځه تللي.
ښاغلی صدیقي د وژل شویو طالبانو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو په اورزګان، فراه، هلمند، بدخشان، کندوز او غزنی ولایتونو کې دوی ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا وکړه. په مرت وخت کې په کابل کې د ناټو دفتر ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې ناټو هڅه کوي افغان امنیتي ځواکونه له نړیوال تروریزم سره په مبارزه کې لا زیات پیاوړی کړي، د دې لپاره چې افغان سولې ته زمینه برابره شي. د دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ امریکایي رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې امریکا به پر طالبانو بریدونو ته دوام ورکړي، او د دې خبره یوازې په تیرو لس ورځو کې تر زرو زیات طالبان په جګړو کې وژل شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر ټرمپ خبرې ردوي او وایي چې په تیرو څو ورځو کې د بهرنیو ځواکونو په ګډون لسګونو افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د نړیوالو چارو په هارون میر بیا وایي چې که څه هم دواړه خواوې یعنی امریکا او طالبان هڅه کوي چې فشار وارد کړي، خو د افغان کشالې د حل یوازنۍ لار بین الافغاني مذاکرات دي.
اوس په افغانستان کې دا یو نوی حالت دی، پرته له شک نه چې دواړه اړخونه خپل فشارونه زیاتوي، خو یو څه واضح او ښکاره دي چې په افغانستان کې د سولې یوازنۍ لاره له سیاسي لارې د سولې خبرې اترې دي. زه په دې باور یم چې د تاوتریخوالي په تشدید لا هم د مذاکراتو ور خلاص دی.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په شپه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د سولې خبرې نه دي روانې، خو له زلمی خلیلزاد سره اوس هم اړیکې شته. د دغه ډلې بل ویان ذبیح الله مجاهد هم د سهیل شاهین خبرې تایید کړې او وی ویل چې د قطر د سیاسي دفتر غړي له خلیلزاد سره دوامدار اړیکې لري، خو نوموړي د دې خبرو د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د تخار ولایت دوه ولسوالۍ په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې د طالبانو لاسته ولوېدلې. د تخار سیمه ایزو چارواکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړی ده چې ینګی کلا ولسوالۍ تیره شپه د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شوه او درقد ولسوالۍ نن سهار. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان دا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. آریان صاحب، په دې اړه لطفا معلومات راکړئ، چارواکي څه وایي او په دې دوو ولسوالیو کې په درقد او ینګی قلعه کې اوس مهال څه روان دي؟
د تخار شمال چارواکي وایي چې تېره شپه اته بجې د ینګی قلعه ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده، او دغه ورځ دوی وایي چې نن سیشن لس بجې د درقد ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوې ده. د تخار د والي وایند احمد جواد هجري ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی له دغه دوه ولسوالۍ څخه د مرجوب د کمښت له کبله تر شاتګ کړی ده. دوی وایي چې تمه لري تر څو تازه ځواکونه تخار ولایت ته راورسېږي او د دغه ولسوالۍ د پته نیولو په اړه به پراخ چټیز عملیات پیل کړي. او د سیمه اوسېدونکي وایي چې اوس مهال په ینګی قلعه او درقد ولسوالۍ کې وسلوال طالبان فعال حضور لري، یعنې په بشپړه د دغه ولسوالۍ کې حکمت لري. او بل خواته د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي بیا وایي چې ډېر ژر د تخار د ماورای کوچه ولسوالۍ ته چې د ماورای کوچه په ولسوالۍ کې خوجهار، خوجهبهالدین، درقد، ینګی قلعه، دشت قلعه، رستخ چاپ شامل دي. دا وایي چې په دغه ولسوالۍ ته زر سیزن ونه سي ښایي چې ځینې نور ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته وغورځي، ځکه دغه ولسوالۍ لوړ نصیب واک سره مخ دي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. اجمل آریان د ازادۍ راډیو خبریال و چې د تخار ولایت د دوو ولسوالیو ینګی قلعه او درقد د سقوط په اړه جزئیات اورول. په همدې حال کې د کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د کندز تخار د لوی لارې د بندیدو له کبله له سختو ستونزو سره مخامخ دي او تر څنګ یې په دې ولایتونو کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوي. د کندز تخار لویه لاره له یوې اونۍ راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله بنده ده. یو ځل بیا اجمل آریان او په دې اړه تفصیل.
د کندز تخار لویه لاره له یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د کندز تخار او بدخشان ولایتونو خلک شکایت کوي چې د دغې لویې لارې بندېدو له کبله خلک له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخ شوي دي او برسیره پر دې د خوراکي توکو په قیمتونو کې هم توپیر راغلی دی. د تخار ولایت یو تن اوسیدونکي سید عمر او د کندز ولایت یو تن اوسیدونکي غلام رسول په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
څو ورځې کېږي د کندز تخار لاره د مسافرینو په وړاندې باندې تړلې ده چې مسافرین د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي او همداسې د کندز کابل لاره چې لس ورځې کېږي چې تړل ده د هم ډېرې ستونزې خلکو ته پیدا کړې دي.
کندز تخار لاره د طالبان له خوا نه نیول کېږي او مسافرین نشي کولی چې په دې لاره رفت آمد وکړي، نو دولت هر دفعه یو څو مودې لپاره خلاص کړي او بیرته بیا طالبان تصرف کوي، نو د دولت نه دا غوښتنه لرو چې د دغه لارې امنیت ټینګ کړي.
له دې سره سم د کندز امنیتي چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دغې لویې لارې د خلاصېدو په هدف پوځي عملیات پیلېږي او د خلکو شته ستونزو ته به د پای ټکی کېښودل شي. د کندز د امنیت قوماندانۍ ویان انعام الدین رحماني په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل. سیمه ییزو چارواکو د کندز تخار د لویې لارې د خلاصولو په اړه جدي پلانونه نیولي دي او هڅې روانې دي چې ډېر ژر دغه لویې لاره د خلکو پر مخ خلاصه شي. د یادونې وړ ده چې له یوې اونۍ راهیسې وسلوالو طالبانو د کندز تخار د لویې لارې په اوږدو کې د دولتي ځواکونو پر پوستو یې خپل بریدونه پیل کړي او له کبله یې نوموړې لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده چې دغه مسلې د شمال ختیځ ځینو ولایتونو خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. خو دمګړۍ د کندز تخار او بدخشان ولایتونو خلک د کندز ولایت د علي آباد خان آباد ولسوالۍ پر فرعي سړک تګ راتګ کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کابل کې نن د عرش او بخې د عاشورا مراسم تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې جوړ شول. د دې مراسمو د امنیت لپاره د کابل په واټونو او مذهبي مرکزونو کې ګڼ شمیر امنیتي ځواکونه موظف شوي وو، خو د عامو وګړو ونډه هم د پام وړ وه. تر اوسه په کابل کې د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو په تیرو کلونو کې پر دې مراسمو د داعش ډلې لخوا حملې شوې وې. د کابل په سټوډیو کې ناجیا ساپۍ د شپه په مستقیمه اړیکه را سره ده او په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
ډېر زیاته مننه تکل صاحب. د دغه مراسمو په اړه موږ هم ډېر معلومات راټول کړي او دغه مراسم په کابل کې ترسره شول. د محرم لسم او د کابل بیلابیلې سیمو د امام حسین او د هغه د کورنۍ په ویر ویل شوي ساندې د پام وړ وي. دلته امنیتي ګواښونو د عاشورا په مراسمو هم سیوری غوړولی. هغه ګواښ په دې ښار کې د امنیتي ځواکونو له پراخ حضور ښکاري. په ډېری تکي خونو کې بیا خپل د عاشورا د مراسمو د لمنځونکو له لورې هم امنیت نیول شوی. فاطمه یو له همدغو کسانو څخه ده. هغې وویل
در پالی وظیفه که ما د بیرو داشتم بازم
د دې ترڅنګ چې مونږ بهر دنده درلوده د تکی خانه په دروازه کې د تلاشي مسولیت مهم درلود. دا کار مونږ د عاشورا مراسمو د ټینګښت د پاره تر سره کوو. زه هڅه کوم چې د حسین لپاره نور خدمت هم وکړم،
عزیز یاتر خدمت با امام حسین کنم.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیالي مروی امینی وویل چې د کابل د امنیت د ټینګښت لپاره دنده ګارنیزیون او ملي پولیسو ته سپارل شوې او په ولایتونو کې هم قومندانانو ته دنده سپارل شوې چې د عاشورا مراسمو لپاره امنیت ټینګ کړي. میرمن امینی وایي د اهل تشیع ځوانانو ته هم اصلي ورکړل شوې سو د کورنیو چارو وزارت سره په همغږۍ امنیت ټینګ کړي. اخو بیا د بیبي زینب تکي خوني د ځوانانو مسول قربان علي ځوانان و هڅول سو په دې ورځ کې روختونونو ته ورشي او د امنیتي پیښو قربانيانو ته وینه ورکړي.
زنجیر نه زنن تو زنجیر یمي زنجیر امیر خونه
ته زنجیر ځان مو وهي خپل وینه په بانک کې ورکړي سو ستاسو وینه ټپيانو ته ورکړي. د خپل یو نیک اقدام ده.
لبلی خوا یو شمیر ځوانان هم د کابل خار د وینی ورکولو بانکونو ته لاړل او د زنجیرونو وهلو پر ځای اړمنو ناروغانو ته وینه ورکړه. د کابل خار دوه اوسیدونکي ابوزر او رضا ځوانانو غوښتل چې د دې فرهنګ په دودولو کې له دوی سره مرسته وکړي.
به خاطر شهادت امام حسین، عزاداری امام حسین،
د امام حسین د شهادت لپاره وینه ورکوم. نور ځوانان هم باید ځان ونه وهي او د دې پر ځای وینه ورکړي. زموږ هدف دا دی چې خپل وینه اړو کسانو ته ورکړو.
امیر راي بهتر است چې ما خونه ما را اهدا کنیم برای یک کس دیگه.
په همدې حال کې د کابل د وینې د مرکزي بانک مشر عنایت الله هاشمي ویل چې دغه وینه به ټولو هغو مرکزونو ته ولېږل شي چې وینې ته اړتیا لري.
کمپاینای خونګیری از چند روز قبل ادامه دارد.
د وینی ورکولو کمپاین له 1300 ورځو راهیسې روان ده. یوازې نن ورځ 200 کسانو په دې کمپاین کې ګډون کړی وو او نوې زراسي سی وینه ورکړه او دا بهیر روان ده.
د محرم میاشتې پر لسم ورځ په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې د عاشورا ورځ په ډول ډول مذهبي مراسمو منځل کیږي. بلې تکل سي
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو خبریال ناجیه ساپی و چې په کابل ښار کې د عاشورا د ورځې د مراسمو د جوړېدو او د دې مراسمو د امنیتی تدابیرو په اړه خبرې کولې. وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واورئ چې په ګردیز ښار کې د عاشورا ویرجن وای په دوی کې اوس د خپلې وینې د بهولو پر ځای د خپلې وینې د ډالۍ کولو فرهنګ دود شوی دی.
پخوانی فرهنګ چې د وینې تویولو په ځای د وینې ورکولو فرهنګ د امام حسین علیه السلام د بنګ لپاره مروج شو.
همداراز نیمه نړۍ او د ګړې اچار 19 پروګرامونه هم په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې د عالی شورا رئیس وایي چې په هیواد کې د روان ناورین څخه د وتلو یوازینی حل لاره د سولې خبرې او په دې بهیر کې د افغانانو ګډون دی. کریم خلیلی د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې د نمانځنې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغانان باید د سولې د خبرو په ټولو زاویو کې ځای ولري. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا د طالبانو او امریکا ترمنځ د درېدلو خبرو د بیرته پیل لپاره په هر اړخیزو هلو ځلو ټینګار کوي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال وصل وصال په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې ختمې بللې، د افغانستان د سولې شورا په دغه هیواد کې د روان ناورین د پای ته رسولو یوازینی حل لار د سولې خبرې بولي. کریم خلیلی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې د منځلو یوې غونډې ته وویل که د افغانستان د سولې په بهیر کې ښکېل اړخونه غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، د سولې د مذاکراتو په ټولو زاویو کې د افغانانو ته ځای ورکړي. ښاغلی خلیلی وایي چې د افغانستان د کشالې د هواري لپاره پرته له سولې په نورو حل لارو فکر کول ناسم دي.
موږ تل د سولې له بهیر ملاتړ کړی او بیا یې هم کوو. سوله د افغانانو یو جدي اړتیا ده او پرته له سولې لروان ناورین څخه د وتو لپاره بل لار نه لرو. که څوک بل حل لار انګیري غلطه ده. که جنگ د حل لار وای نو په تیرو څلور لسیزو کې به مو ستونزه حل کړې وای.
دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د مذاکراتو تر درولو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې دغه مذاکرات له منځه تللي او امریکایي ځواکونه به په یو مناسب وخت کې له افغانستانه ووځي. ښاغلی ټرمپ د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره د مذاکراتو لغوه کول خپله پرېکړه وه. د امریکا ولسمشر تر دغه سرګندونو وړاندې هم د دوشنبه په مخام پر ټویټر لیکلی و چې په 1300 ورځو کې دښمن ته دومره گزار ورکړی چې په 1300 کلونو کې نو ورکړی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو له لغوه کولو له اعلان وروسته افغان حکومت د ښاغلي ټرمپ د دغه اقدام هرکلی وکړ، خو ویل چې د اوربن په صورت کې د سولې خبرو ته لا هم ژمن دی. خو وسلوالو طالبانو د ټرمپ د دغه پریکړې په غبرګون کې وویل چې د هغه دا پریکړه به تر ټولو زیات تاوان امریکا ته وکړي. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له ډلې فیض محمد ځلان بیا وایي چې افغان چارواکي او سیاسون باید هڅه وکړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ درېدلې خبرې بیرته پیل او بین الافغاني مذاکراتو ته لار هوار شي.
موږ باید پرې نه کړو چې دغه
په شاتک د امریکا د وګدمهاله شي کوشش وشي د طالب په اډانه کې د حکومت په اډانه کې د ولس په اډانه کې د سیمه او د نړیوالو سیاستونو په اډانه کې د تلاره هوار شي چې د طالب او د امریکا ترمنز د ریډلې خبرې بیرته سره پیل شي او دا بل اخره بین الافغاني ناس تلاره هوار کې سمنګ وکول شي خپل استونز خپل کښاله خپل حل
خغل زلان وای د طالبان او امریکا ترمنز نه پړو خبرو د وخوده چې طالبان د سولې خبرو ته لیوالتیا لري د افغان کارپو د افغانستان د روان وضعیت د بدلون او د سولې د حل زولو د بریالیتوب لپاره په ولسی فشار هم ټینګار کوي او لولس غوړي چې د افغانستان د جګړې په خکلو خونو فشار اوړي سولې جنگ لاس وخلې او سولې ته غاړه کیږي واصل وصال ازادي رادیو کابل
په خوس کې د شهید دیونی په مناسبت د قران کریم د ختم مراسم د ملي اردو د لوا په هغه جمعات کې نیول شوی او چې شاوخوا لس میاشتې مخکې پکې د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې د ملي اردو لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبله وخته و. پرون د دوشنبه په ورځ په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې ویناوال وویل افغان پوز په پیاوړي دینی او ملي فکر سنبال دی او هغه کسان چې د دې پوز پر وړاندې جګړه کوي د دین په اړه معلومات نه لري. نجیب الله الوخیل او په دې اړه نور تفصیل.
په خوس کې دا ځل د شهیدونۍ د ملي اردو په تاسیساتو کې چې نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې دي د دیني عالمانو قومي مخورو مدني فعالانو سرتیرو او افسرانو پښتون کې ولمانځل شوه. په لمانځه کې خوس والی محمد حلیم فدایی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دیني او ملي احساس د یادولو په ترڅ کې وویل هغه څوک چې د دې پوز پر وړاندې جنګیږي له دین نه پوره معلومات نه لري
چې کله مونږ وایو چې لا اله الا الله محمد رسول الله او زمونږ د سربازانو په مټ باندې الله اکبر او زما په ملي نشان کې الله اکبر او زما په اساسي قانون کې الله اکبر او زما په مسجد کې الله اکبر زما په سنگر کې الله اکبر زما په دفتر کې الله اکبر هغه به ډیر ناپو او ډیر له دین نه خبره یا د پردیو په نهایت دومره غلام سوی چې هغه په مسایلو د دین نه خبر چې دغه سړی پر خلاف باندې یا د دوه وجل روا دي کنه روا.
سلاکار وزیر او دینی عالم مولوی سردار زدران بیا په خپل خبرو کې ویل چې په نړۍ کې تر افغان سرتیرو په دینی لحاظ عقیدوي پوز نشته.
زمون اردو زمون سربازان زمون ټول امنیتي ځواکونه کد منطقی په سطح ورته فکر وکړو تاسو یقین وکړئ چې په جهان کې دومره پاکه سپیڅلې عقیدوي اسلامي ملي اردو به پیدا نه کړي. دا د علماو برکت ته چې دغه مبارزې ته سپیڅلې نوم ورکړي او د علماو په برکت دغه خلک سنگرونو تزي.
په دې مراسم کې ځینو ویناوالو د افغانستان د ټولو ملیتونو ترمنځ د ملي یووالي پر اړتیا خبرې وکړې. مدنی فعال محمد جلال حقیقت ویل چې
هر څوک چې هر ډول فکر لري مونږ باید وازینه مخه او فکر د افغانستان یوالای د افغانستان پرمختګ او د افغانستان د پرمختګ لپاره باید متحد واوسو.
په خوست کې د شهیدونو د لمانځنو په مراسمو کې یو شمیر معلولینو او په جګړو کې د وژل شویو د کورنیو غړو هم برخه اخیستی و. دوی ویل یوازې په لمانځلو د شهیدانو د کورنیو او معلولینو نه ستونزې حلیږي او نه پرې ډاډ حاصلیږي، نو حکومت دې د هغوی کورنیو ته د خپلو حقوقو او امتیازاتو د ورکولو له لارې د دوی د ستونزو د حلولو په برخه کې اقدامات وکړي.
ستاسو له پیغامونو
شاهزاده ابنایم د کونړ ولایت څخه د چې د کونړ ولایت مرکز اسداباد نه د اداري او حسابداري انسټیټیوټ یو څنګه تقریبا 10 کیلومتر د مرکز اسداباد وړاندې تللی ده. تعمیر یې تل تغور کړی دی، نو دغه ورونه نشي کولای چې هلته پله رسیدګي وکړي. هغه ځای ته چې د کونړ خلک غریبانان دي او دغه بیچارهګان له دغه تدریس د برخې کېږي، نو زما غوښتنه د کونړ ولایت د محترم والي صاحب نه ده او د پوهنتون رئیس څخه چې دغه محصلینو غم وخوري هلته ورته لیله جوړه کړي په هماغه انسټیټیوټ کې چې دوی د تګ و راتګ نه خلاص شي او یا د دولت د دوی دپاره یو ملي بس واخلي. دا چې سل روپۍ د دوی روز مره مصرف کېږي تنها په کرایي باندې چې 500 روپۍ د دې خونه اخلي 500 روپۍ د هغې خونه اخلي. نو زما غوښتنه د کونړ محترم والي صاحب نه ده چې دغه محصلین ورون دفعه لپاره یو دانه ملي بس وته مقرر کی یا دغه کوم انسټیټیوټ چې دی دغه کې وته د لیلی کوم پروګرام ونیسي نو هغه محصلین وروڼه به په ډېر اسانۍ سره خپل تدریس مخې ته یوسي. سلام ستاسو ورور شهزاده نبینه.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه نوریاس نوری ته غوښی چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کابل په ګډون د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې نن د عاشورا مراسم د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ولمانځل شول. د بلخ پولیس او روغتیایي مسؤلین وایي په مزار شریف کې چاودنه چې هدف یې د عاشورا ویرکوونکي او امنیتي ځواکونه ښودل شوي، په چاودنه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان دي. د تخار چارواکي وایي چې د دې ولایت د ینګي قلعه او درقد ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدې. د افغانستان جمهوری ریاست د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي په وروستیو څو ورځو کې طالبان په بېساري توګه ځپلي تاییدوي. ترامپ تیره شپه په ټویټر ولیکل، په تیرو څلورو ورځو کې دښمن سخت ځپلی چې په تیرو لسو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. هیومن رایټس واچ د ایران قضایي سیستم تورن کړ چې پر سوله ییزو مخالفانو یې په ډراماتیک ډول فشارونه زیات کړي. د بشري حقونو دې ډلې ویلي چې د جولای د میاشتې له یو دېرشمې رئیسې لږ تر لږه دیارلس فعالان نیول شوي او په لسو کلونو زیات بند محکوم شوي. د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې بیا په خپل نوي رپورټ کې ایران، ترکمنستان او بیلاروس د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې یاد کړي چې تر ټولو ډیر پر مطبوعاتو د سانسور لګولو هیوادونه بلل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له هغو خبرو سره د یو ځای کېدو په اړه زړه نازړه نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د هواري لپاره د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې لخوا مختول کېږي. او شمالي کوریا څو ساعته وروسته له هغې چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د روانې میاشتې په وروستیو کې د اټومي لانجې په اړه د ډیپلوماسۍ د بیا پیلېدو وړاندیز کړی و، نن د سمندر پر لوري دوه نوي توغندي وویشتل.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پانه وګورئ. ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. او سم ناجیا ساپي د نن ورځې سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغان کرکټ بورډ له لوري د غازی امان الله خان په نامه د 500 زونونو د کرکټ لوبډلو ترمنځ 500 ورځې لومړۍ درجه یا لست ای سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د ننګرهار په غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې پیل شوې چې پیلوبه به د کابل په لوبغالي کې ترسره شي. دغه سیالۍ چې نن پیل شوې د رواني